السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړی کې به زموږ همکار منور شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي او تکنیکی همکار اسحاق امیری به هم له ما سره وي. په دې خبرونه کې د سر موضوع د امریکا لخوا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي په اړه رپورټونه دي. د دې تر څنګ د پاکستان افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم د خبرونې برخه ده چې پکې دا اصل د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره خبرې شوې دي. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان او سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان پوځ ویلي په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد خیبر پور عملیات د ګل پور سر ته رسیدلی دي او د سپین پولیس وایي د بارسلونا بریدګر یې وجلی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي اعلانولو پر مهال وویل په دغه هیواد کې به امریکایي ځواکونه تر بریالي کېدو جنګیږي. نوموړي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د وسلوالو ډلو له مرستو د لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ تېره شپه له واشنگټن سره نږدې فورت مایر پوځي مرکز کې د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکایي ستراتیژي په هکله وینا کوله.
We will not talk about numbers of
دوی موږ په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیرو او فعالیتونو په اړه خبره نه کوو. زموږ نوې ستراتیژي به د خپل خوخي پر مهال ویش نه بلکې په ځمکني حالاتو منحصر وي. ولسمشر ټرمپ په افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملت جوړونې په لړ کې د خپلې ذمواری پوره کړي ځکه چې د امریکا مرستې هم یو حد لري. ولسمشر ټرمپ خپله وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په دغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه او په سیمه کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نور د زغملو وړ نه دی. ولسمشر همداراز وویل چې په افغانستان کې له امریکا سره په ملاتړ به پاکستان ډېر څه ترلاسه کړي او د ترهګرو ډلو په ساتلو به ډېر څه له لاسه ورکړي. پاکستان په بیا بیا وسلوالو ډلو د ملاتړ او د ترهګرو د پټنځایونو تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د هند د کردار ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې هند له افغانستان سره اقتصادي مرستې هم وکړي. د پاکستان پوځ وايي په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نوم عملیات یې د ګل پور سر ته ورسېدل. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور تیره ورځ په پینډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې عملیاتو کې د خیبر ایجنسی راجګل سیمه له وسلوالو پاک کړل شوه. نوموړي زیاته کړه
په دې عملیاتو کې زموږ دوه پوځیان وژل شوي او شپږ جوبل دي. دا راز د عملیاتو پر مهال 250 وسلوال وژل شوي او 130 نور شوبل شوي دي. د دې تر څنګ یو وسلوال پوځ ژوندی نیولې او نور څلور پوسته تسلیم شوي دي.
د خیبر فور په نوم دغه پوځي عملیات د جولای په 15 نیټه شروع شوي وو. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکه تصدیق کړ چې د ډینګي ماشي د ناروغۍ لوجه تر اوسه په دې صوبه کې 15 کسان مړ شوي دي. نو موړي 13 ورځ په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې صوبایي حکومت د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي. شهرام خان ترکه زیاته کړه
کئی پہ ورک شاپ سے اس ایریا میں میں نے اس دن بھی کہا تھا
دیوائی پولیسو ته مو هدایت ورکړي چې د گاډو زاړه ټایرونه او نور سامانونه کوم چې له ورکشاپونو بهر پراته وی لري کړي ځکه چې په دغه کې ماشي جالي جوړوي. دا راز د پیښور په تاکال سیمه کې د نوو ودانیو جوړولو او نور تعمیري کارونه فعال حال ودرول شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا صحت څانګې 13 ورځ وویل د پیښور په لویو هسپتالونو کې د ډینګي ماشي له وجې له 1.5 سلو څخه زیاتو ناروغانو علاج روان دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکایي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت درې اهلکار بې درکه شوي دي. د رپورټونو له مخې د افغانستان د جیلونو د محکمې درې کارکوونکي چې د امریکا کولوراډو ریاست ته په سرکاري سفر د تربیت لپاره تللي وو بې درکه شول. د چارواکو په وینا د دغه درې افغانان د خالی په ورځ ماښام له سفر وروسته خپل استوګنځای ته ستانه نه شول. دا درې واړه کسان امریکا ته په لنډمهاله ویزه تللي وو. له دې وړاندې هم سو افغان پیلټان او پوځیان چې امریکا ته د روزنې لپاره په سرکاري سفر تللي وو هلته پټ شوي او پاتې شوي دي. د اسپین پولیس وایي د بارسلونا بریدګر یې وجلی دی. د دغه هیواد پولیسو تصدیق کړه چې په بارسلونا کې په خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې ککړ مشکوک بریدګر یونس ابو یعقوب یې په ډزو وجلی دی. د کیټلان سیمه ییزو پولیسو په ټولنیزه رسنۍ ټویټر پیغام کې ویلي چې ابو یعقوب یې پرون ماسپخین د بارسلونا لویدیځ اړخته سیبرټس ښارګوټي کې وجلی دی. د بارسلونا د 19 اګست د برید وروسته د ابو یعقوب د لټون لپاره پراخه عملیات شروع شوي وو. په یاد پیخه کې 14 کسان وژل شوي او له 160 زیات جوبل شوي وو. د یمن د خارجه چارو وزیر عبدالمالک المخلافی په تهران تور پورې کړ چې په دغه هیواد کې د حوثي باغیانو ملاتړ او کورنۍ جګړې ته یې لمن وهي چې په ترڅ کې یې ایران د یمن د شخړې د حل برخه نشي کېدلی. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ایران حوثي باغیانو ته وسلې ورکوي او د یمن د شخړې په وجوهاتو کې شامل دی، نو ځکه یې د حل برخه نشي کېدلی. که څه هم ایران د دې څرګندونو په اړه په فوري توګه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې حوثي باغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه رد کړي دي. او بل خبر دا چې د یوکرین د جګړې په اړه د روسي ولسمشر ځانګړي استازي له خپل امریکایي سیال سره د ملاقات وروسته د امید څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې دغه ملاقات ګټور وو او پکې نوي نظریات مخې ته راغلي. د یوکرین د شخړې د هواري لپاره د امریکا ځانګړي استازي کارت وولکر پرون د روسي سیال ولادیسلاو سورکوف سره د بیلاروس په سرخار منس کې لیده کاته وکړل. د ملاقات وروسته سرکوف روسي خبریالانو ته وویل چې خبرې اترې یې ګټورې او مثبتې وې. نوموړي زیاته کړه چې دواړه اخواوې د 2015 کال منسک لوزنامې د عملي کولو لپاره نوي وړاندیزونه وړاندې کړل. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه هم د منور شانه اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې به واره د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپل حکومت نوې ستراتیژي اعلان کړي ده. په پاکستان کې یو کارپو په دې اړه وایي
ټرمپ دا وایي چې دی به په افغانستان کې دا جنگ ګټي، نو د هغې لپاره بیا د مختلف طریقې استعمالي، سیاسي، سفارتي او پای کې یو طریقه ده چې پاکستان باندې فشار راولي.
د پاکستان پوسټ ویلي د خیبر ایجنسۍ په راجګل درک کې د وسلوالو پر ضد عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسیدلي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا اصلاحاتو په موضوع د سفران له وزارت رپورټ غوښتي. یو کارپو وایي
موږ وینو د هغې نه خو داسې معلومېږي چې حکومت کافي سنجیده دی. وزیر اعظم یو ډېر ښه پازیټیو اشاره ورکړې وه چې هغه سنجیده دی چې فاټا ریفارم باندې څومره کار ګړندی کېدی شي هغه به ګړندی.
او نیس پروګرام د ځوانانو غږ کې بعد د ځوانانو هلو ځلو په اړه واوره.
ځوانان په ذهني او جسمي لحاظ دا استعداد لري چې په هره برخه کې مثبت او منفي رول لوبولی شي. ځوانان د دنیا د حالاتو نه خبر.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ بلاخره د افغانستان په اړه د خپل حکومت نوی ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي د امریکا په یو پوځي اډک کې امریکایانو ته د خپلې ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وویل چې حکومت به په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړه چې که په خپله خاوره د افغان طالبانو په څیر سخت دریسو ډلو ته د پناه ورکولو پالیسي له منځه یونړه نو زیان به عمومي. د ولسمشر ټرمپ د پرونی شپې وینا په اړه د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت تفصیل د هارون بچانه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د افغانستان د جګړې پای ته د رسولو لپاره مهال ویشونه نه ټاکي او همداراز نه غواړي هغه هیواد ته د لیږدول کیدونکو اضافي امریکایي سرتیرو شمیر په ډاګه کړي. نوموړي دا څرګندونې پر 21 اګست واشنگټن ته نږدې د امریکایي پوځ په یو اډه کې امریکایانو ته د خپلې ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. ټاکل شوې وه ولسمشر ټرمپ به په همدې وینا کې د افغانستان او جنوبي آسیایي هیوادونو په اړه د خپل حکومت د نوې ستراتیژۍ چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته انتظار و مهم ټکي روښانه کړي. نوموړي وویل اداره به د افغانستان وضعیت ته په کتو هلته پوځي فعالیتونه تنظیم او مخته یوسي. په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي ول چې ولسمشر ټرمپ به ښایي افغانستان ته د نورو 4000 امریکایي سرتیرو د لیږلو اعلان وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې وینا کې زیاته کړه، افغانستان ته د امریکایي سرتیرو د لیږلو هدف هلته ملت سازی کول نه، بلکې ترهګرو ډلو ته ماتې ورکول وو. نوموړي همداراز وویل امریکا پر ځای د دې چې له افغانستانه په تادی کې ووځي، یو پلان ته اړتیا لري چې دغه کار په باعزته توګه ترسره کړي. ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت او پوځ هم باید د هغه هیواد د امنیت او ثبات په چارو کې خپل رول په خشان ولوبوي. د امریکا ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې په خاوره کې به د افغان طالبانو په څیر د سخت دریځو ډلو د پټنځایونو د شتون خبره نوره و نه زغمي. پاکستان بیا وایي د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکارۍ ته تیار دی او دا چې په خاوره کې د فعالو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات کړي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 8400 او د ناټو هیوادونو شاوخوا 15000 سرتیري ځای پر ځای دي.
داو هارون باچا، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته د مهمې وینا پر مهال افغانستان ته د سواکونو د لیږلو یا له دې هېواد د سواکونو د ایستلو د مهال ویش په اړه څه ونه ویل، خو پاکستان ته یې په سیمه کې د وسلوالو د ملاتړ د ادعا په اړه خبرداری ورکړ. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه زموږ همکار عصمت ساروان د افغانستان له یو پخواني ډیپلوماټ فرید پوپل سره مرکه کړې. پوپل ډیره موده د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سلاکار په توګه کار کړی دی. د پوپل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې مهم ټکی سو وویل،
درې ټکي په خاص ډول سره ډیر مهم وو. یو دا چې په اقتصادي چوکاټ کې د افغانستان هغه امیدونه چې زموږ تاسو ولسمشر په ډیر تلاش کې دي هغه ان شاء الله رحمان شاید پلی سي. دوهم دا چې پاکستان باندې په جدیت سره غږ وسو چې دوی نور د خپل ډبل پالیسی چې ده دې ته دوام نشي ورکولای، دا به زموږ د افغانانو لپاره یو ډېر ښه زیری وي. درېیم دا چې د منطقې په هکله هم د افغانستان او د هندوستان د ګډ اقتصادي پروګرام او د هغه سره د امریکا همکاري ډېر یو مهم او ښه زیری دی د افغانانو لپاره.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ورته، دوی هندوستان په شنوم یاد کړل، ویل چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې ده، لیکن دا خبره چې پاکستان د تروریستانو پناه ځایونه لري او له پاکستان یې وغوښتل چې خپل دریز بدل کړي یا له امریکا سره ووسی او کینه تاوان به وکړي، فکر نه کوي چې دا خبره د اول ځل لپاره د امریکا یو ولسمشر پاکستان ته کوي؟
زه په دې یقین لرم چې دا خبرې د پردې تر شا یا د بندو دروازو تر شا په ډیپلوماټیک چوکاټ کې یا په نظامی سرکلو کې مترسیوی دي. خو دا سي په عامه چې په یو بیان کې وویل سي او په دغه صداقت او شدت سره وویل سي، دا بالکل زستا سره کوي لومړی ځل.
یو بل موضوع چې دوی اشاره وکړه چې د افغانستان په سیستم او نظام کې کار نه لري او دوی نور دولت جوړونه یا ځینې خلک ملت جوړونه بولي، له دې سره کار نه لري او امریکا له خپل هیواد د باندې نور ته ملت جوړونه نه کوي، دا هم د دوی په پالیسی کې لوی تغییر نه بولي؟
امریکایان همیشه دا خبرې کوي، البته دا ډیپلوماټیک اړه خو د دې بیانې تعریف د نیشن بیلډینګ البته پراختی او مختلفو ځایو کې په مختلف شکل سره اشاره ورته کیږي. خو زه فکر کوم د دې د تربیه زموږ ستاسو د نظامی کادرونو په لوړه کچه زموږ ستاسو مسلکي خلکو ته ټریننګ ورکول دا خپل یو بخش دی د نیشن بیلډینګ په اصطلاح. په دې کې به باز ما په فکر سره ورشت دی یو څه، خو پر همدې به اکتفا وکړو چې
د قواو د رالیږلو او د قواو د شمیر یادونه ونه کړه. حال دا ده چې مخکې اکثرو امریکایي رسنیو ویلي وو چې شاوخوا 4000 یا 4500 نور ځواکونه به افغانستان ته واستوي. دوی دې مسلې ته اشاره وکړه خو د قواو شمیر یاد نه کړو. دا ولې
په امریکا کې د دوی اگزیکټیو برانچ یا د ریاست جمهوری مقام چې دی د خپل داخلي پالیسی پر بنیاد باندې او د عامه معلوماتو د پراختیا لپاره دی اکثر وخت د ډیپلوماټیک چوکاټ خوځي او ډیر محتویات ته ورننه وتی، او دا کار د شغلی اوباما پر ریاست جمهوریت کې دی. زما په فکر سره هر هغه څوک چې د افغانستان د نظامی حالت سره آشنا دي او ارزو د دې لري چې حالات سم شي. زه فکر کوم د ښاغلي ترامپ سره به په همدې خبره قانع او خوشاله وي چې دغه بعض معلومات باید خفیه وساتل شي. هغه څه چې د معلوماتو د ورکولو لپاره عام شکل سره د عامو چینلو د خوښ پریږي، هغه بالکل د ډیموکراسي یو بخشي، او هغه څه چې د یو ملت د نظام یا مثلا د امنیت مسله وي پکې مطرح وي، هغه بیا زما په فکر سره باید خفیه وساتل.
تاسو د افغانستان د یو پخانی ډیپلومات فرید پوپل مرکه اوریدل چې زم همکار اسمت ساروان ور سره کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان ستراتیژي په اړه زم همکاري رابی اکرم خان له خبريال او شنونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړی ده. نوموړی وایي د ولسمشر ټرمپ په وینا کې پتراګری سید نړیواله جګړه کې د پاکستان تحفظاتو ته جواب نه دی ویل شوی. راځي چې دا مرکه وورو.
پاکستان چې کوم تور لګی چې دا پاکستانی طالبان له افغانستان کې زیر جگہ ورکړی دي او هغه د افغانستان خاورې استعمالي پاکستان کې حمله کوي او پاکستان غیر مستحکم کوي. پاکستان دا وی چې هندستان له هم افغانستان کې زیر ورکړی دي او هغه غواړي چې د افغانستان د لارې پاکستان غیر مستحکم کوي، خاص طور باندې بلوچستان او دا فاتا او دا خیبر پختونخوا. نو پاکستان چې کوم تحفظات دي شکایت دي دا ذکر نشته او پاکستان نغښتنه شوې دي. پاکستان ته فعلا هغه سوداسي مراعات ورکولو خبره نشته، صرف دا وی چې پاکستان تعاون کوي نو دغه دې پر دا خبره ډیره ګټوره وي. او د یو بل خبره هم دا کېږي چې امریکا دا وایي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان خوشی کی
دی یو خبره کړې ده چې شل داسې وسلواله ډلې دي چې هغه په پاکستان او افغانستان کې موجود دي. خو کتیر ورستاسو د اس پی ار د ویان پریس کانفرنس وګورینو هغه ویلي دي چې داسې په منظمه ډول یو تنظیم هم په پاکستان کې نشته او بیل توپیر وسلوال چې دي هغه پر ست کاروایی کړي ده.
پاکستان خو همیشه پر داوی چې دلته کې القاعده نشته او طالبان نشته، حقانی شبکې خلق مخ کې او اوس نشته. خدا دې چې څو خلک د دغه تنظیمونو پاکستان کې ښکار شوي دي، یا نیول شوي دي، یا وجل شوي دي. خو دا شل تنظیمونو چې کوم خبره ده، دا د افغانستان حکومت کې اشرف غنی دا وایي چې زمونږ په هیواد کې دغه شل تنظیمونه دي او هغه دلته کې بریدونه کوي او افغانستان د ټولو خلاف جنگ کوي. دا نړیوالو جنگ دی خو افغانستان په خپل سر باندې کوي. دا خبره کوي پاکستان خو دا خبره نه کوي. پاکستان خو یو بل نظر دی. زما په خیال باندې ډېر بنیادي اختلافات دي د امریکا او د پاکستان. او د څو خبرو نن ټرمپ په خپل وینا کې اظهار هم کړی دی.
آیا ګڼې چې دا د پاکستان لپاره مشکله وخت دی؟
او بالکل د پاکستان لپاره مشکلات رو رو زیاتېږي. چې کله ټرمپ راغلی دی نو د پاکستان سکه موکونه چې وو نو هغه ودرولې دي. امریکا او د هندستان سره د امریکا تعلقات ډېر نږدې شوي دي. هغه هم د پاکستان لپاره یو خطر ده. دا خطرات چې کوم دي په هغه کې بوس اضافه کیدی شي. ټول پاکستان باندې لګی چې د پاکستان په وجه باندې اوسه پورې امریکا دا جنگ ونه غټو. اوس ټرمپ دا وی چې دی با په افغانستان کې دا جنگ غټي. نو دا غیر پر او بیا د مختلف طریقې استعمالي، سیاسي، سفارتي، جنگي او پای کې یو طریقه ده چې پاکستان باندې فشار راولي چې پاکستان هغه څوک کې کوم چې امریکا غواړي.
طالبانو سره د سیاسي ډیل خبر او شوا غړخته اشاره وکړه. نو آیا دې مخ کې هم د پاکستان د لړکی غوښتنې لرلې دي چې پاکستان دې کې رول لوبولې شي؟
ما په خیال باندې هغه اخري یو ترجیح ده. یعنی دوی دا وایي چې طالبانو کې څه خلک ممکن ده چې رستو بیا په دغه نظام کې بدل حکومت کې شامل شي. یعنی شروع خو هغه د نه کوي چې موږ به اوس افغانستان کې فتح حاصلو، جنگ وګټو. نو چې جنگ کې تیزی راځي نو بیا خو د امن خبرې نه کیږي، بیا خو به جنگ زیاتېږي. او بل چې پاکستان باندې دوی داسې تورونه لګوي او پاکستان باندې بندیزونه لګوي نو بیا پاکستان به څنګه تعاون وکړي امریکا سره او د افغانستان سره چې دوی طالبان مذاکراتو میز ته راولي. نو زما په خیال باندې د امن امکانات رو رو کمیږي، د جنگ خطرات زیاتېږي.
تاسو د خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزي مرکه اوریدله چې زموږ همکار رابع اکرم خان ورسره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لاړه د افغانستان ستراتیژي پاړه کړې و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان پوسټ ویلي د خیبر جنسې پر اجګل دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نوم عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسولي. د پوسټ اماړیکو څنګه مشر پرون پر راولپنډیا خار کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان د سیاسي حکومت او د هیواد د پوسټ ترمنځ د اختلافاتو خبرونه ناسم بللي دي. تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د پوسټ عام اړیکو د څنګه ویان میجر جنرل آصف غفور ویلي دي چې اپریشن خیبر فور د پوسټ په مشکله ترین اپریشنونو کې یو وو کم چې تیره ورځ مکمل کړی شو. په راولپنډی کې پریس کانفرنس ته میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې په دې اپریشن کې 250 وسلوال وژل شوي دي او 1.5 چوبل او 3 خپل ځان پوسټ ته حواله کړی وو. دا هم وویل چې په اپریشن خیبر فور کې 2 سپایان هم وژل شوي او 6 ژوبل دي. د ده په وینا چې راجګال او د دې شاخوا 250 مربع کیلومتره ځمکه له وسلوالو پاکه کړې شوې ده او په راجګال او شوال کې مکنی اهداف ترلاسه کړی دي. میجر جنرل آصف غفور په وینا چې د امریکای نوی پالیسۍ په اړه به د پاکستان خارجه وزارت خپل بیان ورکوي. دوی زیاتوي چې پاکستان کې د وسلوالو په منظمه توګه موجودګي نشته.
جہاں تک حقانی نیٹ ورک کی بات کی ہے اس پہ بہت بات چیت ہو چکی ہے.
دد په وینا ترڅو چې د حقانی شبکې خبر ده نو په دې ډیره خبرې شوې دي او چې کله پورې موږ سروې اسنو شروع کړې نو هغه وخت علاقه له وسلوالو پاک کړې شوې نه و. نو د حقانی شبکې پټن سیونه حل تکې دي شو. موږ د ټولو پوځي اپریشنونو د لارې علاقې پاک کړې دي او د وسلوالو پر ضد مو بیل توپیره کاروایی کړې ده. د امریکا دوه پراوی دلته نتلې دي، یو د سینټرانو وو او بل د سینټ کام کمانډر. ارمی چیف دی پلاو ته دا وویل چې تاسو یو نقطه روشه تکړه وخت ولا وټاکې او تاسو چې وای چې ټریننګ کیمپونه دي نو راځي چې وګورو او تاسو یې خپله وګوري او غیل ته لاړل هم. د پاکستان پوسټ د عام اړیکو د څنګه ویان میجر جنرل آصف غفور دا هم وویل چې پاکستان کې په سیول ملټري تعلقاتو کې هیڅ مسله نشته. د کراچۍ او د ملک د نورو برخو په حق له هم خبره وکړه او ویل چې په ټول ملک کې اپریشن رد الفساد روان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا اصلاحاتو په موضوع د سفران له وزارت راپور غوښته ویلي دي چې حکومت او د فاټا د پارلیمان غړي باید په ګډه د قبایلي سیمو په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره هلې ځلې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سره زهیر راکوي.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر ناصر خان پریدي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دوی سره لوس کړی وو چې فاټا اصلاحات به سرته رسوي. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم د دې حکم وروستو بعد د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي راتلونکي دوه ورځو کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوڅ سره ملاقات کوي چې دا عمل مخ په وړاندې بوزي.
دا خبر او کړل چې موږ دې له اخیرانه شکل ورکو ان شاء الله اوس سبا بل ورځ کې به میټینګ راغواړي د سفران منیسټر او دا چې به ان شاء الله چې کوم اصلاحات په حال ممکن دي او په باغی باندې ټول د پټه ممبران متفق دي هغه اصلاحات خو دې چې خامخا ممکن.
مشال ریډیو چې په پټه اصلاحات باندې د حکومت د کار او د دریس په حق له په اسلام آباد کې د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي نو پختل نو دا غوینه و چې یو وار بیا د حکومت له خوا په پټه اصلاحات باندې کار شروع کول یو ډیره ښه خبره ده.
تر اوسه پورې چې څومره ډیولپمنټ شوی دی، اگر چې کته هم حکومت په خپل تشکیلاتو کې اخته او هغه کیبینټ جوړې دو د دې سره سره چې څومره مومنټم اوسه پورې موږ وینو دا غي نه خدای چې معلوم دی چې حکومت کافی سنجیده ده. په دې لړکی او دغه پروسه چې دا په مخ کې بوتل غواړي په پارلمان کې څومره غړي دي هغه د وزیر اعظم سره ملاقات کړي او وزیر اعظم هغه ته یو ډیره ښه پازیټیو اشاره ورکړې وه چې هغه سنجیده دي چې په فاتاری فارم باندې څومره
دروانی میاشتې په 15 نیټه د فاټا د سینټ کړو د نوی منتخب شوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کې هم غوښتنه کړې وه چې د قبیلی سیمو د زر تر زر اف سی آر ختم کړی شي او رواج ایک د اف سی آر دویم نوم دی چې دوی ته په هیڅ ډول نه دی منظور، باید چې قبیلو ته هم لکه د نور پاکستان په رنګ نظام وغځول شي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ډان د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت باید په دغه لړ کې خپلې ژمنې عملي کړي. کنه ډیره ممکنه ده چې یادې سیمې یو وار بیا راترګرو ډلو په پټن ځایونو بدل شي. د لیکنې ځینې نورې برخې د هارون بارچانه ورو.
د ډان رسپانی لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کامی سملا کې د قبایلی سیمو له استازو سره د تیرې اونۍ په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هغه به په نږدې راتلونکي کې د قبایلی سیمو دوره وکړي. نوموړي همداراز وویل وخت راغلی چې د قبایلی سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې بدلون راوړل شي. خو لیکنه وایي هم د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان حکومت دی چې په قبایلی سیمو کې د یادو بدلونونو راوړل کېدو مخه یې نیولې ده. د ډان رسپانی د رپورټ تر مخه د فاټا اصلاحاتو د عملی چارو د جاج لپاره د جوړې حکومتي کمیټې غړو په تیرو اتو میاشتو کې په خپلو کې یو ځل هم نه دی لیدلی. په عین حال کې پر یاده موجود حکومتي ګوند او د دې د ملاتړو سیاسي ګوندونو اختلافات هم له منځه نه دي وړل شوي. لیکنه کاږي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه رنګ چې لازمه وه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو موضوع ته پام ونه کړ. په لیکنه کې په قبایلی سیمو کې د تیرې یوې لسیزې پوځي عملیاتو په یادولو سره ویل شوي چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لازمه ده چې په فاټا کې د انګریز د وخت لګول شوي قانون او طرز حکومت خاتمه وکړل شي. لیکنه وایي د فاټا اصلاحاتو وړاندیزونو نه عملي کولو په ترڅ کې حکومت او پوځ ښایي هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې د کولو اداوې کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت هرومرو باید د فاټا اصلاحاتو خپل پلان عملي کړي او پرې نږدې چې قبایلي سیمې بیرته د وسلوالو ډلو پر ځالو بدل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
د خبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه تیر مخام په پیښور کې د ډنګي ناروغي په اړه په خبري کانفرنس کې دغه ناروغي لوجې د 500 کسانو د مړینې پخلی کړی دی. نوموړي ویلي دی چې د دې مرض د مخنیوي لپاره کوټلي اګامونه پورته کړی دی. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی تیر ورځ په خبری غونډه کې د ډنګي ناروغۍ نه په پیښور کې د 15 کسانو د مړینې پخلی وکړو. د دې مرض له وجې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي دي. په خیبر ټیچینګ روغتون کې د 101 د ډنګي مریضانو علاج روان دی. 14 مریضان په الارچ او 22 مریضان په حیات آباد میډیکل روغتون کې دي. د تاکل یو مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی عتیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کچرته صوبایي حکومت په وخت باندې د دې مرض د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی وي نو اوس په دا صورتحال نه وو.
دا دومره مرض نه خودي اوس یې وبایي شکل اختیار کو او دې تقریبا د غونډه علاقې چې کومه د اوس په لپټ کې غشته ده. لکه دا پته ولګی چې هر دویم کس چې کوم دی او د دې مرض مبتلا دی. اخر ځای په غوړونو کې په تاسو ته ویل کېږي دا چې نه مې دی ویږي او ورته دا وایي چې هغه بیت د تاسو په غوړونو باندې
خود سیاد صوبائی وزیر شارام خان ترکی تیر ورځ په خبری غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په یو کوټلي تګلارې کار پیل کړی دی. چرته چې هم زاړه ټیرونه پراته وي هغه به ختمو ځکه په دې کې اوبه ودرېږي. په مصری خانو کې به د ټیرونو ساتلو اجازه نه وي. دوه درې میاشتې ډېری مهمې دي او په دې کې به مونږ د مرض ختمو. په تاکال او خواوشا سیمو کې مونږ د ودانو د جوړولو په کارونو هم جوړ نظر ساتو او د تعمیر دغه کارونه به هم د یو نیم میاشتې لپاره بندوو او د دې مقصد د ولاړو اوبو سرچینې ختمول دي چرته چې د ډنګي ماشی ابزایش
کیږي.
شارام خان ترکی په خبری غونډه کې وویل چې د ډنګي مرض د مخنیوي لپاره یې خلکو ته د معلوماتو ورکولو یو پروګرام هم پیل کړی دی او د جماعتونو د لارې به هم خلکو ته د ډنګي ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې آگاهي ورکول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو، خو اوس په خبر کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژي اعلانولو پر مهال وویل په دغه هیواد کې به امریکایي ځواکونه تر بریالي کېدلو جنګیږي. نوموړي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو له مرستو دې لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ تېره شپه د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکایي ستراتیژۍ په هکله وینا کوله. د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نوم پوځي عملیات د ګل په ورځ سرته رسیدلي. د پوځ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف کپور تیره ورځ وویل په دې عملیاتو کې د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه له وسلوالو پاک کړل شوه. دغه عملیات د جولای په 15 نیټه شروع شوه. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی تصدیق کړه چې د ډینګي ماشي د ناروغۍ له وجې تر اوسه په دې صوبا کې 15 کسان مړه شوي دي. نو مولي 13 ورځ په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې صوبایي حکومت د یاد ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت درې اهلکار به درک شوي دي. د ریپورټونو له مخې د افغانستان د جیبونو د محکمې درې کارکونکي چې د امریکا کولراډو ریاست ته په سرکاري سفر د تربیت لپاره تللي وو به درک شول. له دې وړاندې هم څو افغان پیلټان او پوځیان په امریکا کې د روزنې په ترڅ کې پټ شوي او پاتې شوي دي. د سپین پولیس وایي د بارسلونا بریدګر یې وجلې دي. پولیسو تصدیق کړ چې په بارسلونا کې په خلکو د ګاډي خېچولو په پیښه کې مشکوک یونس ابو یعقوب یې په ډزو وجلې دي. په یاده پیښه کې 14 کسان وجل شوي او له 160 زیات جوړ شوي وو. د یمن د خارجه چارو وزیر عبدالملک المخلافی په تهران تور پورې کړ چې په دغه هیواد کې د حوثی باغیانو ملاتړ او کورنۍ جګړې ته یې لمن وهي چې په ترڅ کې یې ایران د یمن د شخړې د حل برخه نشي کېدلې، خو ایران دغه تورونه ردوي.
لاند خبرونه هم د منور شان اوري د لوریدونکو اوس وخت شوه دي د 19 خبرونه د ځوانانو غږ. په نننه خبرونه کې د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت او بیا په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو ځوانانو د هلو زلو په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه قربای اسرار الله مومند دي او خبرونه درته موږ نن په تکراری بڑا خبرو.
جنو 25 سوزول کی
دا بلیک لوس والی پریتی
ما تا ریسنٹ ای ریوارڈ ملا اس
کو وائلی علاقوں کے فلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹبال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگل ور نو سوشل میڈیا باندې دا
لزوانانو غک خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغا
ځوانانو غږ پرونی کوربا سلام مومن سلامونه مننه هیله لرم چې روغ جوړ به ستاسو اوریدونکو. د اگست په 12 د ځوانانو نړیوال ورځ مانځل شوله. دا ورځ تیم یا پیغام دا و چې ځوانان د جنگونو په مخنیوي او امن راوستو کې څه رول لوبول شي. د دې ورځ په مناسبت سره د ملګرو ملتونو په ویپاړه پیغام کې دا اهم ویل شوی چې باید ځوانانو ته د پالیسۍ په جوړولو کې برخه ورکړل شي چې دا رنګ د ټولنې په جوړولو کې مؤثره رول ولوبوي. د ځوانانو نړیوالې ورځ په مناسبت موږ سره دا مهال میلمانه دی له کابل نبی تدبیر صاحب چې د عدم تشدد تحریک چلبی همداراز دوی د مختلفو سیمو نه ځوانان راټولوي او هغه ته وایي چې څنګه هغه کولای شي له تشدد ته ځان منی کړي. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي
مومن صاحب تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي وایم او ځوانانو ته د ځوانانو د ورځې مبارک وایم.
مننه تدبیر صاحب ستاسو نړۍ رضایت هاو او اوریدونکو ته تاسو مچ مونږ به هڅه کوو چې له یو شمیر ځوانانو سره په دې خبرونه کې خبرې وکړو. مونږ سره نور هم یو شمیر ځوانان دي او تاسو هم مونږ سره د ټلیفون او سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه اخیستې شئ. ترڅنګ په فیسبوک چې زمونږ کومه ویډیو به پرموره نو د هغې د لاندې هم تاسو خپل څرګندونې لیکلی شئ. مونږ هڅه کوو چې له حمزه خان سره هم اړیکه ټینګه کړو. خو تدبیر صاحب که ستاسو خوښه وي نو دلته کې مونږ یو وړوکی شانته پیغام لرو د ملګرو ملتونو لخوا د دغه ځوانانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره. نو که ستاسو خوښه وي نو تاسو به هم واورئ زموږ د اردن کې به هم واورئ.
ډیر بخښه.
اردوونکو د ملګرو ملتونو د ځوانانو سفیر یا استازي د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت سره یو پیغام خپور کړی وو، نو راځي چې د اغلی یاتما دغه پیغام ځنی خبري وو.
Today's young generation is the largest in history.
موجوده ځوان کول په تاریخ کې تر ټولو زیات دی. دا وخت په نړۍ کې 1.8 ارب ځوانان دي چې ښه موقع لري، خو پر وړاندې یې ځینې چیلنجونه هم دي. دا وخت په نړۍ کې 3.7 میلیونه ځوانان بیروزګاره دي. څه باندې 6.25 میلیونه ځوانان په خراب یا جنگي ماحول کې ژوند کوي، او څه باندې 4.25 میلیونه د صحت بنیادي سهولت نه لري، خو دا به ضرور بدلیږي.
د ځوانانو نړیوالې ورځ په مناسبت تاسو د ملګرو ملتونو د ځوانانو د سفیر پیغام ځنی خبرې واوریدلې. اوریدونکو منګه موضوع هم دغه دانن چې کومه د ملګرو ملتونو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت چې کومه دغه خبرې وشو، د دې تر څنګه تاسو ته وویل چې دا وار د دغه ورځې تیم یا پیغام دا و چې ځوانان د جنگونو په مخنیوي او امن راوستو کې څه رول لوبول شي. نو تدبیر صاحب زما لومړی پښتنه ستاسو نه هم دغه ده.
ځوانان د دنیا کلتور لوی طاقت کوایم هم ده او رول لوبول شي، ځکه ځوانان په ذهني او جسمي لحاظ دا استعداد لري چې په هر موضوع کې هر برخه کې مثبت او منفي رول لوبول شي. نو ځوانان دې څه کولای شي؟ ځوانان د دنیا د حالاتو نه خبر دي، د دنیا پرمختګونه ګوري، او بیا په ځانګړې توګه د خپلو هیوادونو چې هغه افغانستان او پاکستان دی، د دې ځوانان بیا د خپلو هیوادونو ورانې ګوري. نو کولای شي چې دې ټولو ته په کتلو سره د خپلو هیوادونو لپاره دوی مثبت فکر وکړي او مثبت رول
ولوبوي. سم کومه تاسو د پاکستان او افغانستان د ځوانانو ذکر وکړو، نو نن سبا سوشل میډیا هم دا ټولنیز رسنۍ هم دي، نو په موجوده حالاتو کې تاسو څنګه ګوري آیا د پاکستان او افغانستان ځوانانو په ځانګړې توګه پښتانه ځوانان د قبایلي سیمو ځوانان آیا هغوی خپل رول چې کومه د هغه لوبوي کنه، دا چې کوم رول ذکر تاسو وکړو؟
تدیر هدا لوبوی خو مخالف هم زیاتی، ولی یو خبره بلده چې پښتانه ځوانان ځینو هغه زړو جنگی ډلو یو ډول یرغمل کړی دی، دوی د هغوی تر تاثیر لاندې دي. خو ځوانان باید وهڅول شي او راپورته شي. یو څه وهڅول کېږي هم، لکه همدغه ستاسو پروګرام ځینې نور پروګرامونه دي چې ځوانان ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی د څه کولی شي، دوی باید مثبت فکر وکړي او مثبت کار نه وکړي. همداراز ځوانان د دولت په چارو کې هم دخیل دي، د دولت نه د باندې هم دي، نو دوی په سوله کې ښه رول لوبولی شي.
سم
بله
ښه تدبیر سبا ستاسو خوخه وینو د بل عمل ما به هم معرفي کو خپل اوردونکو سره اوردونکو د مردان د ځوانانو د پارلمان مشر حمزه خان دغه په ټلیفون کې سستون زده، نو موږ سره د فټا ځوانانو د سازمان مشر شوکت عزیز سیب هم د ټلیفون په کر خره غلې دي. شوکت عزیز سیب استری مشي ډیر مهرباني
تاسو د مشال ریډیو کارکونکو ټول اوردونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه. شوکت عزیز صاحب، د اگست په 12مه نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ ومانځل شو. دغه ورځ تیم یا پیغام دا و چې ځوانان د جنگونو په مخنیوي او امن راوستو کې څه رول لوبول شي، نو دغه پښتنه ستاسو نه هم دا چې څه وای تاسو، ستاسو څه جواب دی ته؟
بالکل، د دې سبوت کوم دی اوس د فاټا کوم ځوانان دي هغه راوتی دي د خپل فاټا لپاره، یعنی د خپل سیمو لپاره د امن لپاره کارونه کوي. هغه په ډاګر باندې چې کوم د ټوریزم کوي، هغه د خپل حقوقو لپاره د امن لپاره اوازونه اوچتوي لګیا دي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې فاټا کې به مخکې چا اواز هم نشو اوچتول، نه داسې څوک وو او نه به د بچا د فاټا لپاره خبره کوله. همدغه ځوانان چې نن راپاڅېدلي دي د فاټا حقوق غواړي او د امن لپاره چې مختلف طریقو سره هغه د تنظیمونو ډول باندې دي، هغه د قبایلي ځوانان شو یا د پښتونخوا کم ځوانان دي دا په مختلف طریقو سره د امن لګیا دي خپل هغه چې کم دی جهد کوي.
سما شوکت عزیز زمونږ اردوونکو ته هم معلومه ده کېدای شي چې هغوی ته معلومه وي تاسې د ډېر وخت راهیسې د فاټا اصلاحاتو لپاره غږ پورته کړی دی، تاسې له ډېر وخت راهیسې مظاهرې کوئ په پېښور کې او همداراز اسلام آباد ته هم تاسو ورسېدی، نو څه ګوري چې آیا د فاټا اصلاحات د قبایلي سیمو د امن سره تړل شوي که څنګه؟
جی بالکل، فاټا اصلاحات چې کوم دي دا د امن سره تړل شوي دي، هلته قانون نشته دی، هلته چې کوم دی خلکو چې کوم دی ځوانان چې کوم دی دا په هغه کې انوالو شول، دا ټوریزم کې یا د ملیټینسي چې کوم اکټیویټیز دي دا د عمده وجه وه چې هلته نه د دې ځوانانو دپاره چې کوم دی څه داسې روزګار و، نه تعلیمي ادارې دي، نه دا داسې نور څه وو چې هغه مصروفه کړی وی، نو هغه په اسانه باندې د خلکو لاس ته لاړو استعمالېږي. او بل چې یو ځای کې لا نه وي، قانون نه وي، د یو کس بچاحت وي، یو ځای کې انصاف چا ته نه ملاوي، نو دغه ځای کې بیا ملیټینسي وي او دغه ځای کې دهشتګردي وي، دغه ځای کې چې کوم دی
بالکل
وي، په دغه ځای کې چې کوم دی دغه علاقه هم دغه شان ته ورانه وي.
سما اردوونکو موږ سره دنیا یوسف دوی صاحب دا مهال د سوات نه د ټلیفون په کرخه راغلي. دنیا یوسف دوی صاحب ستړي مشي، څه به ویل غواړي؟
مننه زمیل، مننه دا څه پوښ کوم لکه دا سیستم پیغام خو ورکول شي وي کنه ځوانانو ته، او ځوانان بیا په دې باندې عمل کوي لکه ځوانانو کوم ډېر زیات ده کېږي کنه، لکه د دې ډېرې نه ځان بچ کولو دپاره ځوانان څه کولی شي. او یو بل ته پوښ کوم د ټولنې د پرمختګ دپاره کنه، لکه زمونږ د جنکو څه ذمهوار دي، لکه د جنکو نه بغیر خو بالکل یو ټولنه پرمختګ نه شي کولی، بالکل نیمګړې ده.
سما ډیره زیاته مننه. تدبیر صاحب، که تاسو د دنیا یوسف دوی صاحب خبرې اوریدلی وي نو څه ځواب به ورکوئ؟
ډېر شمېر ځوانان دي چې هغوی تعلیمونه کړي دي، هغوی مختلفو برخو کې تخصص لري، هغوی کولی شي د پیښو د ناوړه پیښو د ترهګرۍ د پیښو په شنډولو کې مثبت رول ولوبوي، هغوی کولی شي چې هغه ادارو سره چې کار کوي که دولتي وي که هغې کې دوی مثبت رول ولوبوي کارو کې. او هغه ځوانان چې هغوی غلط فکر خوروي، هغوی د سولې فضد فعالیتونه کوي، د هغوی مخه نیولی شي. او ځوانان په هره برخه کې ډېر کار کولی شي، او عملي کار همدغه چې دوی عملي څنګه کار وکړي. خو ځوانان لګیا دي که په حکومتونو کې دي، که ځینې په فوج کې دي، که په پولیس او عسکر دي، دوی برخو کې دوی کولی شي چې په راستۍ کار وکړي، واقعي کار وکړي، او دغه زړې دښمنۍ پرېږدي. بل په تجارتي برخو کې دوی کولی شي د کرخې نه د تلو راتلو کې دوی خپل نفوذ نه کار واخلي، خپل غږ پورته کړي، چې ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې د ټولنې سره کومک وکړي. همداراز زړې دښمنۍ پرېږدي، هغه زړو دښمنیو ته کار ونه کړي، دوی نوي فکر سره راووځي، او هغه څوک چې زړې دښمنۍ پالي یا یو تر بل نفرت خوروي د هغوی په ضد باندې.
د دوی چې کوم وروستۍ پوښتنه و، د هغې به څه ځواب ورکول غواړي چې مېرمنې باید څه رول ولوبوي؟ جینکو رول ته تاسو څنګه ګوري؟
تاسو ته خو معلومه ده چې پښتني ټولنه کې مېرمنې یو څه محدود اختیارات لري، داسې ډېر رول نشي لوبولی. بیا هم مېرمن یوازې مېرمن مور ده، خور ده، دوی کولی شي چې هغه ځوانان چې هغوی ترهګرۍ ته تشویق شوي دي، هڅول شوي دي، هغوی ته حتی د پښتني کلچر د مخې نه نانواتې ورشي، هغوی ته وزرزاري ورکړي چې تاسو هره ورځ به مونږ څه د ځوانانو قبرونو ته ژاړو، وزیرو ته به ځو، ولې دوی د دې لار نه. هغه مېرمنې چې هغوی تعلیم لري، هغوی یو څه خپل حقوق ترلاسه کړي دي، او ډېرې دي مسالاری پی اغلا لمی دی، دوی هم په مختلفو برخو کې مسؤلیتونه لري. هر څوک د خپل بیکار زینه، هر څوک د خپل مسؤلیت سره سم غږ پورته کولی شي او عمل کولی شي.
سما اوردونکو، د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستی، له خپل ملمنو سره خبرې کوو. د ځوانانو نړیوالې ورځ په مناسبت چې کوم پیغام خپور شوی دی چې ځوانان د جنگونو په مخنیوي او امن راوستو کې څه رول لوبولی شي. هم پر دغه موضوع به د خپل ملمنو سره نورې خبرې هم کوو. خو یو ردون کې د لومبې دوی سره خبرې کوو. استری مشه محبوب علي صاحب
سلام عمر تاسو خلک کړي ځوانانو په باره کې څه موضوع ویل وکنه د لسم اگست ولا کنه زه هم دا خبره کوم چې سارا ځوان کدا کمیشن کې د پاکستان د ملګرو دي کنه
اوا
موتل ځوان زه کوم یو کنه په دې کې موتل دي څو له ورو له وکنه وو ځوان نه اوس مو په شادو ته لمن وکنه انتا ځوان زه کوم دې د شادو ته خارځي کنه
کوم
له کومې کته ځکه یو غلا لرو او خبرت نه کنه کوم کومه ځوان زه کوم دې په دې رزګور صاحب د هوټل مونې کړې دي سمسان ټول سن په څل د لسن په څل دي هغه دې رزګور دي نو خپل خلک دې سوچ وکړو چې را دا ځوان په دې کې رول بني
مننه ډیره زیاته. او زه اوریدونکو ته ویم چې په فیسبوک چې زمونږ کومه ویډیو پرمو ده نو په هغې باندې همداراز رحمان الدین مسافر هم دغه پوښتنه کړې چې که ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي نو بیا به دغه ستونزه تر څه حده راکمه شي. همداراز احسان الله احسان هم بیا دا خبره کوي چې ځوانان باید د پالیسیو په جوړولو کې دوی ته رول ورکړل شي. او همداراز د دوی د سپورټس او دغه راز نورې چې کومې فعالیتونه دي هغه ور زیات کړل شي. او د دې تر څنګ دوی چې کومه مهمه خبره کړې ده هغه دا کړې ده چې باید ځوانانو ته د پالیسیو په جوړولو کې رول ورکړل شي. نو کېدای شي چې دوی د ځان لپاره د نورو ځوانانو لپاره خېخې پالیسۍ جوړې کړي. هم پر دغې به له خپلو مېلمنو سره خبرې کوو. خو اوریدونکو راځه چې دلته کې د برېښنا میل په غږ کې لاسته راوړو. د برښنا مل په کتابسي سندر او د ځوانانو غږ خبرونه ته غوګستي او ردونکو د اگست په 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ومنځل شو. دا وار یې تیم یا پیغام دا و چې ځوانان د جنگونو په مخنیوي او امن راوستو کې څه رول لوبول شي. له کابل محمد نبی تدبیر صاحب د محل مقصد ټلیفون پکر خره تدبیر صاحب په جلال آباد او همداراز نور پښتونخوا کې د عدم تشدد مبارزه کوي. او همداراز موږ سره له پېښوره د فاټا ځوانانو د سازمان مشر شوکت عزیز د ټلیفون پکر خره له دوی سره خبرې کوو. او همداراز زمونږ اوریدونکو هم هغه څه پښتون دي موږ ته په فیسبوک باندې لیکلي دي. او همداراز د ټلیفون لري هم ځنې پښتون راغلي دي. او یو بل اوریدونکو دوی ته هم ورځو. ستړي مشي
مننه مومن جان تاسو اندر شاندرانو ملمنو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ د بګن په خیر. ستړي مشي څه بول غواړي
او مومن صاحب تاسو خو دا کده کوم لکه ز ځوانان ویل ما ګور ممو یا په ځوانانو چې را ځدل د کی لکه تلین مو چی پر لسم پاس کی ډیر لسم پاس کی بل لسم پاس کی کنه مومن صاحب هغه خلک انده سي بې روزګار سر وی بیا پر دوه سنته دی پر دای وطن و دنې لکه خپل د ټکی مزدوري کوي لکه خط تلین کړي ته ګوري مومن صاحب پر دای وطن نو ته دی کنه مزدوري د پاره
ابا
کدا وی چې پاکستان حکومت او د پاکستان حکومت د سی کار بار ور کړو د سی روزګار او ته پیدا کړو ښه خبره بنو مومن صاحب
سمره بالکل دغه پښتنه به ملبنو ته کیرو ډیره زیاته مننه. او اوریدونکو محبوب علي صاحب چې د کور میجنسي نه موږ ته ټلیفون کړی هغه هم تقریبا هم دغه پښتنه راپورته کړی و د روزګار. او سمي سواتي هم په فیسبوک باندې زمونږ کوم ویډیو پرومو را دغه دلته دغه هم تقریبا دغه پښتنه راپورته کړی. د شوکت عزیز لومبه تاسو درځمه تاسو څه جواب ورکوي د پښتنو شوکت عزیز په ټلیفون کې سستون زرا شوکت عزیز ډیره زیاته بخنه غواړو موږ به تاسو سره بیا اړیکه ټینګ کو تدبیر صاحب تاسو څه جواب ورکول غواړي
ګوره موږ د ټول ملامتیا په دولتونو هم نه چودا سمه ده چې د دولت مسؤلیت دی چې ځوانان ته کار پیدا کړي خلکو ته امن راولي خو دا چې دولتونو سره څومره امکانات دي یا دولتونه څومره په سمه روان دي دغه دام ځوانانو پورې اړه لري ځوانان باید داسې ټولنې جوړې کړي چې مطلق د همدې اهدافو دپاره د سولې دپاره ځوانانو ته د کار پیدا کولو دپاره دوی اډوکسي وکړي دوی د دولتونو نه وغواړي لکه مخکې ورو چې پالیسیانې جوړې کړي نو ځوانان کله چې پالیسي جوړېږي د ځوانانو رول هم دا دی چې دوی د خپلو اهدافو دپاره د خپلو غوښتنو دپاره اډوکسي وکړي او په پالیسي کې حضور پیدا کړي او پالیسي په خپله ګټه تمامه کړي هغه پالیسي میکران چې پالیسي جوړ ځوانان باید مخکې دي نه غوښتل خپل پیغامونه خپل غوښتنې خپل ضرورتونه هغه سره مطرح کړي د مختلفو لارو نه هغه کلابي او اډوکسي او کې مظاهره دي که د متنفذینو پالیسي میکرانو سره لیدنې کتنې دي که د حکومتي چارواکو سره لیدنې کتنې دي که په پارلمانونو کې نفوذ پیدا کول دي دغه دولتي چارواکي دا د پارلمان اعضا غړي دا پالیسي میکران دا خو نو د بل ځای نه دي خو د دې ځوان یا پلار دی ورور دی
لکه ستاسو د خبرې مقصد دا دی ځوانانو غواړي نو دوی کولی شي چې د پالیسي جوړولو کې برخه واخلي پالیسي جوړونکي شي همدارنګه دوی کولی شي چې
او پالیسي د دوی په ګټه جوړ شي بل دا چې د مخکې ورو چې ځوانان دي بهر د ملکونو نه کار کوي صحیح ده ځوانان کار کوي ولی همدغه ځوانان په خپلو سیمو کې په خپلو منطقو کې د کار د تولید دپاره هېڅ پانګونه نه کوي هېڅ سرمایه ګذاري نه کوي دوی پیسې راوړي بدبختانه د پښتنو په قبایلو سیمو کې هماغه ځوانانو چې هلته په ډېره سختۍ باندې پیسې ګټلي دي دلته یې په شخصي خپلو کې په دښمنۍ مصرفوي هغه دوی هېڅ داسې یو کار یو تخلیق نه کوي چې نورو ځوانانو ته کار پیدا کړي خپله سیمه به هم ورسره پرمختګ
لکه ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې یوازې دا نه ده چې هغه څوارلسم پنځلسم پاس کړي او هغه ترې خامخا سرکاري نوکري میلاو شي نو تاسو وایئ چې هغه کولی شي چې یو دوکان جوړ کړي هغه کولی سرمایه کاري وکړي کاروبار کې په نور ځینو کې
یعنی دا وړې سرمایه‌کارانې کولی شي چې ډېرو ځوانانو ته واړه واړه کارونه واړه واړه
کوي
سیمې ته په کتلو سره د هغوی ضرورتونو ته ګوري هغه پیسې چې رالېږي ډېر سره یو ځای شي سره شریک شي په یو کار باندې دوی انویسټمنټ کولی شي خو دا دوی یوازې هلته ګټي او دلته یا مصرفوي یا په جګړو یا په شخصي دښمنیو او وژنې باندې د دوی مصرفونه کېږي او همداراز
تاسو خبره مکمل کړئ بخنه وړ
ما ترګری ته چې ډېر زور په پښتنو سیمو کې قوت ورکړی دی هغه هم د زمونږ یو ډېر ناوړه دود چې هغه خپل منځي دښمني ده یو ځوان غواړي چې هغه خپل تربور خپل دښمن ته تاوان ورسوي هغه ووژني یوې ترهګرې ډلې سره یو ځای کېږي خپل هدف د دې لارې نه مخته بیايي نو دغه مزخرف دونه څو پورې چې موږ ختم نه کړو دي لپاره چې ځوانان کارونه کوي ځوانان خپل مشرانو ته یخي داسې قناعت ورنه کړي چې دې نه تیر شي نو د دوی اقتصاد به هم داسې خرابوي او دوی به
امن هم نه پرځای کېږي
دوی مصارف به یوازې په جنګ کې
ښه شوکت عزیز ستاسو څه موقف دی
سر کوم وګورو د حکومت طرف نه د قبایلي ځوانانو په خوښي سره مستوم دغه شانته د ملک یا د پښتونخوا ځوانان به یادو ما د پښتونخوا او د ملک نور برخو کې د کوم ځوانان دی هغه ته بیا هم انکه د ځوانانو کده کوم ورځ د هغه غوري هغه منځل کیږي هغه ته هغه ورځ باندې پروګرامونه کیږي د هغه چې کوم داسې ځوانان چې هغه د علاقې د پاره یا په تعلیم باندې یا ښه اکټیو رول ادا کوي په مختلف ځایونو کې نو هغه ساینه کیږي هغه ته وادونه ملاويږي هغه ته مختلف شیزونه ملاويږي اوس که زمونږ فاټا سیم کرا شو نو فاټا کې د ځوان کول هیڅ حیثیت نشته دی د حکومت په نظر کې د حکومت طرف نه نه د هغه پالیسی شته نو ورته پالیسی میکینګ شته دی نو ورته
شوکت عزیز شوکت عزیز تدبیر څه وای چې باید ځوانان دغه لپاره کوشش وکړي چې د پالیسی جوړولو زیاته ځان ورسي همدارنګه چې کوم پالیسی جوړون کې دي هغه پر دې مجبور کړی چې دوی لپاره خپله پالیسی جوړ کړي
هغه خبره تر اعظم
سر جی علی خبر تر اعظم دا مونږ په دې باندې کار کړی دی. مونږ د پاتا د پاره پالیسیان جوړ کړی دی. ساته یو تیس پالیسی مو جوړ کړی دا. مونږ خپل باندې ډراپ رکھی دی. مونږ حکومتونو باندې پرشرایزم کړی دی. مونږ خپل لګیا یو کو خو د پاتا ځوانان چې کوم دی حکومت ته ډیر سپک حکومت ورته ډیر سپک مختلف رکاوٹوں نے بہرحال چیز ہم فاٹا کے دن نہ کار کو مونگ ہم خبر سر متاثر کے ماں ہو بنے دا کی خبر ہی دی چی فاٹا کی کم ځوانان دي هغه ته ډېرې زیاتې مسلې دي. او بیا هغه ځوان چې کوم اکټیویټیز کوي هغه تلته پروټیکشن نشته. هغه تلته هیڅ داسې نشته. او هغه د
بالکل سمه ده شوکت عزیزو
هغه چې کوم حکومتي خلک دي داغونه هم
بالکل یو اوریدون کې هغه هم ستاسې نه څه پوښتنه لري نو دوی ته هم ورو چې دوی څه وایي استری مشي څوک خبرې کوي او څه به ولغوري.
ډېره زیاته مننه محمد صاحب تاسو ته او قدرمنو ملګرو ته او په ځانګړي ډول د فاټا د ځوانانو مشر او زموږ ویاړ شوکت عزیز ته ډېرې نیکې هیلې او احترامات باندې قوم رحمان دوړ له سعودي عربستان.
دوړ صاحب څه بول غواړي؟
بس زما پوښتنه دا ده چې د فاټا ځوانان موږ د سوشل میډیا د لارې ګورو او خاص کر د شوکت عزیز په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحات لپاره هڅې کوي چې دا ډېر د ستاینه وړ دي. موږ ورته په دواړو لاسو سلام کوو. خو زما پوښتنه دلته دا ده چې تر اوسه پورې دوی څومره پرمختګ کړی دی او دوی څومره پورې امیده دي تر څو په حکومت باندې د خپلې چکمې غوښتنې دا ومني او موږ د سیاست اخلاق شو او موږ ته یو داسې موږ پاکستانیان تسلیم شو. په دې حس په دې لړ کې دوی څومره پر امید دي چې ګني کله به دا وشي خاص تر دا کوششونه سرته ورسي. ډېره زیاته مننه ستاسو جواب ډېره تر
استاد شنه ډېره زیاته مننه استاد سي دغه پښتنه به شوکت عزیز جوابوي چې دا کمی تاسو رستوي کې وکړلې. خو تدبیر سي به د شوکت عزیز دغه وختنی خبرو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بالکل ګورا شوکت عزیز صاحب خپل خپل یوازې په حکومتونه چې موږ طریقه وټونه جوړوي ولې دوی باید خپل د فریش یوازې په حکومتونه په خپلو مشرانو واچوي ځکه هغه قبایلي مشران چې د هغوی په پاتا سیستم کې ګټه ده هغوی فیصلې کوي هغوی پیسې اخلي یا لونګۍ یا په دغه کلچر کې دوی خپل حاکمیت ګوري. دوی د قانون نه دوی حاکم پاتې شوي دي. همداسې نور ګوري چې مثلا که سکول منظوریږي د دوی پکې ګټه وي که هغې کې هسپتال وي هغه شخصي د ملک دپاره جوړېږي د ټولنې دپاره نه جوړېږي. دوی یوازې حکومت نه پدې خپلو خلکو هم باید فشار واچوي دوی ته هم قناعت ورکړي چې تر قیامته هغه ټولنې هغه وختونه نه دي چې سکول به ملک ته منظوریږي عوام که پکې سبق وایي ښه کوي هغه به یو څو کسان پکې وي او یو کم مالي هغه به دوی ترلاسه کړي ګټې به کوي. دوی باید هر مبارزه د ولس نه شروع کیږي د بره نه راځي. بره نه چې راځي هغه خلک پردی ګڼي هغه نه مني د هغې په مقابل کې مقاومت کوي ودرېږي. ولې که د ولس نه د کلو نه دا خبرې راپورته شي چې یو قبایلي ځوان څه شی کم دي چې هغه ښځوانی لري ښه استعداد لري ولې هغه بیچاره ته د دس مواقع نشته دی هغوی باندې دغسې یو قانون دی چې قانون نه دی یو هغه ورباندې
حاکم ستاسو د خبرې مقصد دا چې شوکت عزیز د قبایلي ولس ځان سره ملګری کینو دوی هر څه کولی شي
ولې نه ګوره پولیټیکلی نظام کې خو پرېکړې ملکان کوي. دا ملکان څوک دي؟ خو همدا قبایل دي زموږ پښتانه دي زموږ مشران دي. هغوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه سیستم خو په کلونو کلونو ځوانان تباه کړل. د دوی کلچر یوازې ټوپک دی. د دوی کلچر ډېر وروسته پاتې دی. تاسو لطفا کوشش وکړئ چې دې کې برخه مواخلئ یا دې ته لږ د ولس نه مبارزه کېږي د ولس نه یو نهضت راپورته کېږي نو
بالکل سم
خلک مجبور دي چې حکومتونه
یو مانی وسته. ښه شوله اوریدونکو هم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربا سلام مومن ته اجازه ورکړي په اخر کې دا سندره
شی
اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.